افغانستان کې د سهار او بجې دي لدې سره د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پایل سوې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره. السلام علیکم او سهار په خیر. نن جمعه ده، د لیندیا قوس 28 د دسمبر میاشتې 11مه. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې راځي په ننګرهار او هلمند کې د دو افغان خبریالانو د وژنې په تړاو د ځینو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول سوی دی. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د کورونې چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی یو قاتل نیولی دی. د ژورنالیستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی قاتل نیولی. طارق قریان وایي چې نیول سوي کس چې د اورزګان د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکی دی پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
مونږ تر سرین وروسته ټول ویډیوي اعترافات خپل خلکو سره او رسنیو سره به شریک کوو چې ټول خلک دغه قاتلین وپیژني.
الیاس دایی میاشت مخکې په لشکرګاه کې په یوه چاودنه کې ووژل سو. داعش یا د اسلامي دولت سختریزه ډلې په ننګرهار کې د خبریالې او د ښځو د حقونو د فعالې ملالې میوند د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د انعکاس راډیو ټلویزیون ویاند ملالې میوند پرون سهار له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای ووژل سوه. د دې له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو ژورنالستانو شمېر لسو ته ورسېد. تفصیل وروسته. د ژورنالستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اتحادیې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی په ننګرهار کې د افغان ژورنالیست او ویاندې ملالې میوند وژنه په کلکو ټوکو غندلې او ویلي دي چې د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون په نړۍ کې د خبریالانو د وژنو په اړه په خپل تازه راپور کې څرګنده کړې چې افغانستان د ژورنالستانو لپاره د نړۍ یو له لسو تر ټولو خطرناکو هیوادونو دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تیرو دیرشو کلونو کې په افغانستان کې درې نوي ژورنالستان وژل سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو وار بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ایز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. د دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له نوي سفیر نجیب الله علي خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشي پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې سوله ایز او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. آیرلند وایي د افغانستان په وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. په پام کې ده چې افغانستان او آیرلند د کرکټ د نړیوالې شورا د نړیوال سوپر لیګ جام لپاره درې مسابقې وکړي. تر اوسه د دوړو لوبډلو ترمنځ د مسابقو ځای او نیټې نه دي ټاکل سوي. آیرلند دغه راز د متحده عرب اماراتو په وړاندې هم د خپل ټیم نمونه اعلان کړل. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړیو پرون پنجشنبه د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي که سرغړوونکي په یو ساعت کې هغه مطالب چې محتوای تروریستي بڼه لري لري نه کړي لویه جریمه به ورکوي. د اروپایي کمیسیون مرستیال رئیس مارګراتیس شینس وروسته له دې چې د پارلمان غړیو وړاندیز سوې مقرره نهایي او تصویب کړه وویل د نن ورځې موافقه په راتلونکي کې د حملو له مخنیوي سره د مرستې لپاره یو مهم ګام دی. په برازیل کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره پر یو وخت د دغه هیواد حکومت اعلان وکړ چې په 2021 میلادي کال کې به د هیواد ټول وګړي د کورونا وایرس په وړاندې واکسین سي. برازیل 212 میلیون نفوس لري او تر اوسه د دغه هیواد 8 میلیونه اوله کسان په کورونا وایرس سخته سوي چې د هغو له منځه 1,78,000 تنه مړه سوي دي. د برازیل حکومت په وروستیو کې د واکسیناسیون لپاره څو نیټې اعلان کړي دي. لومړی یې وویل چې په مارچ میاشت کې به د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیل سي. خو څو ورځې وروسته یې وویل چې ښایي په جنوري یا فبروري میاشت کې خلکو ته واکسین ورکړي. په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د دولت پر اقداماتو زیاتې نیوکې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا د سیمې د مشر رمضان قادروف پر ضد نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت پرون د قادروف او پنځو نورو کسانو پر ضد دغه بندیزونه اعلان کړل او ویل چې په دغو بندیزونو کې شپږ روسی شرکتونه چې له قادروف سره نږدې اړیکې لري هم شامل دي. قادروف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کلک ملاتړی دی. نوموړی چې له 2000 څخه د چچنیا مشر دی، د بشري حقونو د روسی او نړیوالو ډلو لخوا د بشري حقونو په پراخو سرغړونو لکه بې محاکمې اعدامونو، شکنجو او یرغمل نیونو تورن دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د کابل او یو شمیر نورو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل آسمان نیمه وریځ، د تودوخې 2 درجه اته، ټیټه منفي 2. هرات کې به هم آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې 2 درجه وو، ټیټه منفي 1. مزار شریف هم آسمان نیمه وریځ اټکل شوی، د تودوخې 2 درجه شپږ، ټیټه 1. کندهار کې هم آسمان نیمه وریځ ده، د تودوخې 2 درجه 12، ټیټه 2. او بل اخر جلال آباد کې به هم آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې 2 درجه 12، ټیټه 8 اټکل شوی ده.
تاسو آزادي رادیو ته واجئ. د افغانستان د کورونای چارو وزارت وایي
د الیاس دایی قاتل ونیول سو او په خپل اطرافات کې ویلي چې دی د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري.
ننګرهار والي د یوې خبریالې د وژنې په تړاو د ځینو کسانو تر نیول کېدو وروسته وویل
دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کېږي، لکه نن چې رسوا سل او چهرې به انشاءالله نورې بربنډېږي. افغانانو
په بهرنیو راپورونو کې د امریکا دوی سترې جنګي الوتکې د ایران اوبو ته څیرمه والوتې. د ژوند په رنګونو کې له یوه بادام خرڅوونکي سره خبرې شوي.
د ورځې چې 1.5 کیلو کې پات کېږي 10 روپۍ تله وړي، 15 روپۍ شاطر ماتر څخه خاوره سي، 15 روپۍ کې پات کېږي.
دا خبرې مجله تر اونې موده د خبرونه د سر موضوع راخلو. افغان چارواکي وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو قاتلان نیولې دي. د ننګرهار والي د ملالی میوند او د کورنیو چارو وزارت ویان بیا د محمد الیاس دایی د قاتلانو د نیول کېدو خبر ورکړ. په څه کم یوه میاشت کې د دریو افغان ژورنالیستانو وژل کېدو د رسنیو او ژورنالیستانو د ژوند په اړه اندېښنې زیاتې کړې. عصمت څاروان تفصیل لري.
افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو الیاس دایی او ملالی میوند قاتلان نیولې دي. په جلال آباد کې د ملالی میوند وژل کېدو 2 ساعت وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وویل چې د انعکاس رادیو تلویزیون د خبریال قاتلان نیولې دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د دغه خبر د تایید ترڅنګ وویل چې د آزادي رادیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې د لاس لرلو په تور یو تن نیولی دی. دایی یوه میاشت وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنې کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ننګرهار والي ښاغلي امرخیل آزادي راډیو ته وویل د ملالی میوند د قتل په تړاو 2 تنه نیول شوي دي. امرخیل زیاته کړه دا کسان د ملي امنیت له لورې نیول شوي او پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
دو نفره مو ونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل و. په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه سیروپ سی پل اخلو چې د پردی شاته دی دی برنامه یا دی دی ترور تر شا ولاړ و هغه به هم نیول کیږي او دی به قانون منګولو ته سپارل کیږي.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویندوی طارق آریان هم تایید کړی چې د ملالی میوند قاتلان تیر ماشام د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې ونیول شول. د آریان په وینا له نیول شویو کسانو څخه پوښتنې ګرویشلې روانې دي او د اقرار ویډیو به خپره شي. پر ملالی میوند برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې یو طالب چې په هلمند کې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې مستقیم لاس درلود نیول شوی او پر خپل جنایت اعتراف کړی دی.
د الیاس دایی قاتل ونیول سو او په خپل اعترافات کې ویلي چې دی د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري. مونږ خپل څیړنې دوام ورکوو تر څو نور هغه کسان چې په دغه شبکې کې شامل دي هم ونیول شي.
تر دې وړاندې هم چارواکو د الیاس تایی د یوه قاتل د نیول کېدو ادعا کړې وه، خو څرګنده نه ده چې دا کس چې ښاغلی آریان یې یادونه کوي هماغه تورن دی او که بل څوک. همداراز د ولسمشر غني یوه ویندوی د واخان مینهپال څو ورځې وړاندې ویلي وو هغه شبکه چې د الیاس تایی په قتل کې لاس درلود پیژندل شوې او غړي به یې ژر ونیول شي. د ملالۍ میوند له وژل کېدو سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو شمیر لس تنو ته ورسېد. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو پر اساس له 2002 څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له درو تر ټولو خطرناکو هیوادونو ځنې دی. د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس شیرشاه همدرد وایي ملاله میوان یوازې د راډیو تلویزیون خبریال او ویانده ده وه، بلکې یوه مدني فعاله هم وه چې تل به یې د ښځو د حقونو دفاع کوله.
د عصمت څارونې په راپور کې مو واورېدل چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو قاتلان نیولي دي. د ننګرهار والی په جلال آباد کې د خبریالي ملالې میوان تر وژل کېدو څو ساعته وروسته تیر ماښام د دوو مشکوکو قاتلانو د نیول کېدو خبر خپور کړ. ضیاءالحق قمرخیل وویل چې نیول شوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. سلطان محمد سرور له ښاغلي امرخیل څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې دغه کسان څنګه ونیول شول.
متاسفانه زړور باتوره خور او هغه خور چې هغه د افغان دردېدلو ښځو غږ و ژبه و پیاوړی خور و ملال میوان هغه په جلال آباد کې په شهادت باندې ورسېدله. پای وسمو په دې باندې کار پیل کړ چې د عملی می پیدا کو. شخصا په خپل می د دې عملیاتو همدارنګه د دې تحقیقات او د دې هغې ترڅنګ د دې موضوع تعقیب په لاس کې ونیول. بل اخره خوشبختانه دې نتیجې ته ورسېد چې ماخام د دې په عملیاتو کې کامیاب شو. هغه دوه نفر مونول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل وو په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه څیرو چې پل اخلو چې د پردې شاته د دې برنامې یا د دې ترور تر شا ولاړ وو هغه به هم نیول کېږي او دوی به قانون منګولو ته سپارل کېږي. دلته د دې ګناه یوازې دا وه چې د دردېدلو افغانو خویندو غږ ته انعکاس ورکول.
ولی صاحب محترم، ویلی سي چې انګېزه د قتل څه وه؟
د به نور هم تحقیقات کیږي. موږ به ځینې نور څیرو سم پلاخلو چې څوک په دې کې دخیل وو. کله چې تحقیقات تکمیل شول ان شاء الله د افغانستان ولس سره به شریک کیږي. فعلا هم دومره معلومات ما سره وو، غوښتل مې تاسو سره شریک
وایي. لای شي چې دوی کوم خارجي ډلې سره تروریستي ډلې سره ارتباط درلوده کنه، ځکه چې داعش د دغه قتل
ابتدایي معلومات دادي چې داعش په دې کې دخیل ده. اما وګورو چې داعش تر څنګه نور هم نور څوک دي چې دا برنامه کې دخیل وو او د دې په ترور یا شهادت کې دخیل. هغه به وروسته جزئیات کې معلوم شي.
خبریالانو ته څه پیغام لري؟
یو شی چې غواړم یادوري وکم، خبریالانو ته هر دښمن د افغانانو ټول یو دښمن ده. هغه څوک دي چې د افغانانو رفاه غواړي، د افغانانو پیشرفت نه غواړي، افغانستان جوړ او آباد نه غواړي، یو شی اطمینان ورکوم چې خپل ټول قوت باندې هم د دې امنیت او د امنیت تر څنګ لکه د ملالۍ خور غوندې څوک په شهادت رسولې دي پال ورپسې اخلو. تاکید په دې باندې کوم خبریالانو ته چې دوی باید هماغسې با جرأت ودرېږي او نظام تر څنګ ولاړ ده تر خپل وسه پورې. دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کېږي، لکه نن چې رسوا سل او چهرې به انشاءالله نور بربنډېږي افغانانو ته.
د ننګرهار والي ضیاءالحق قمرخیل ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خپرونو د خبریالې ملالۍ میوند په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د انعکاس راډیو او تلویزیون خبریاله ملالۍ میوند پرون سهار په جلال آباد ښار کې له خپل موټر چلوونکي سره هغه وخت وژل شوه چې په موټر کې کار ته روانه وه او وسله والو ډزې پرې وکړې. ګارډین ورځپاڼې د ملالۍ میوند په اړه لیکلي دي چې د خبریالې او د ښځو د حقونو د دې مدافع د وژلو پیښه دا تاییدوي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد تشدد په زیاتېدو دی. د ورځپاڼې په باور لدی پیش سره روان کال په افغانستان کې د وژل شویو خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو شمیر لسو ته ورسید. د ګارډین په باور پنځه کاله مخکې وسلوالو د ملالی میوند مور چې هغه هم یو فعاله وه ووژله. ملالی میوند د فبروري په میاشت کې ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې ویلي وو چې په ټولنه کې له سولې پرته ژوند نشي کېدی. ګارډین لیکي تیره میاشت د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو او همداراز د ټولو تلویزیون پخوانی خبریال یما سیاوش په کابل کې د بې چاودنې قرباني شو. ګارډین وړاندې څرګندوي افغان حکومت اروپایي ټولنه د جرمني سفارت او په کابل کې د برېټانیا سفیر پر خبریالانو او فعالانو بریدونه غندلي دي. د جرمني سفارت ویلي دي چې د بشر د حقونو نړیواله ورځ په افغانستان کې د بې خبریالۍ له وژلو سره پیل شوه او یو نامه برید ټکان ورکوونکی بللی دی. ګارډین لیکي نړیوالو مرستندویانو او حکومتونو اندېښنه څرګنده کړې ده که طالبان راتلونکی کال د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره بیا په یو ډول واک ته ورسیږي، په تیرو نږدې دوو لسیزو کې به د ښځو د حقونو په برخه کې د شویو پرمختګونو مخه ونیول شي. بلې خپرونې میل آنلاین لیکلی دی چې ملاله میوند 24 کلنه وه چې له خپل موټر چلوونکي محمد طاهر سره هغه وخت ووژل شوه چې کار ته روانه وه. خپرونه لیکي چې ملالی میوند په ښکاره دا خبره کوله چې ښځې خبریالانې په افغان ټولنه کې تر ډیرو فشارونو لاندې کار کوي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي ملاله میوند د دې ترڅنګ چې د تلویزیون او راډیو د خپرونو وړاندې کوونکې وه، یوه فعاله وه چې د افغان ښځو او ماشومانو د حقونو څخه یې دفاع کوله. ورځپاڼه پرته له دې چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی نوم واخلي، وړاندې لیکي د یوې میاشتې په موده کې دوه افغان خبریالان ووژل شول. انډیپندنت بیا د بې پولې خبریالانو د ټولنې په وینا لیکي چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو تر ټولو خونړی هیواد دی.
د خوست ځینې قومي مخور مدني فعالان او روڼ اندي وایي چې د حکومت او ولس ترمنځ د واټن، د خلکو د نهیلیو او رواني جګړې اصلي لامل په دې هیواد کې اداري فساد دی. دوی پرون په دې اړه یو غونډه کړې وه. نجیب الله خیل تفصیل لري.
په خوست کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې چې مدني فعالانو، قومي مخورو، روڼ اندو او ښځو برخه اخیستې وه، ویناوال وویل په فساد او جګړه کې د بې وړې ډلې ګټې خوندي کیږي خو زیان، ملامتي او بربادي ټول افغان ولس غمي. د امید مؤسسه چې دا غونډه یې رابللې وه، ولایتي مسؤلین نعمت الله کریمي وویل له دې ناستې موخه دا ده چې په دې موقع مشران او مسؤلین ولس سره ژمنه کوي چې نه به فساد کوي او نه به نورو ته د فساد اجازه ورکوي.
عام ولس، مشران، ځوانان، مدني فعالان، رسنۍ د لارې، د مایک د لارې په دولتي چارواکو باندې غږ وکړي ترڅو نور خپله هم فساد ونه کی او نور خلک هم فساد ته پرېږ نه دي. همدا قسم ولایتي اداره او یا په عموم کې مشران هم دغه ژمنه له ولس سره وکړي ترڅو نور نه خپل فساد کوي او نه نور بل څوک فساد ته پرېږدي.
د باک ولسوالۍ یو قومي مشر رحیم ګل بابکر خیل وایي په ډیرو ادارو کې له فساد پرته کار نه کیږي.
جاري فساد او ستر رسیدل د خلک ډیر په عذاب شوی دی. کوم کار چې کیږي هغه په یا په افغانۍ وي یا په ډالر وي، بغیر د دې نه د سړي کار نه کیږي. اوس حکومت نه مو په کلکه دا غوښتنه ده چې نور د اداري فساد لمنه ټوله کی دا ولسونه د دې تر شا ولاړ دي خو که حکومت وغوړي.
د محمد زمان نظری په نوم د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو مامور هم وایي افغان حکومت تر اوسه د اداري فساد د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
د هیواد په ټولو اداراتو کې اداري فساد شتون لري خو متاسفانه تر دې دمه اداري فساد د مخنیوي په اړه داسې کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي. د ولس قناعت تر اوسه نه ده حاصل شوی په دې برخه کې.
قومي مشر رسول محمد خان تړي هم غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ویرانې ادارې د رامنځته کېدو په صورت کې به خلک د هغو په مقابل کې ودرېږي چې ورانکاري عملونه کوي.
که دا اداره د اعتماد د ولس حاصل کړي چې یاره اداره زموږ ډېره پاکه او عادله اداره ده، ولس ولې بل چېرې لاړ شي، ولې پسې لاس نه اخلي؟ هغه څوک چې د دولت په ضد کار کوي هغه به په کلي کې هغه په مقابل کې ودرېږي. اوس خو ورته وایي چې ورته نه وینې چور روان دی، څه کوې؟ دغه سره د ادارې سره څه شي کوم اخزه وکړم.
بلخوا خوست والی تورن جنرال محمد کټوازی په خپلو خبرو کې ومنله چې اداري فساد زموږ د وجود هر برخې ته داخل شوی دی.
که چېرته فساد نه وي، حق په اقدار ورسېږي، جنګ خپله ختم ده. هغه څوک چې جنګي ډله ده، جنګ کې فساد کوي، هغه خپل اسمان ته رسېدلی ده. هغه د ما ته افغان کې نه ده، نه په خپله فساد کوو نه بل څه ته اجازه ورکوو. فسادګر چې دلته په دې خوست کې زور سره جنګېږي، په دغه کې هر څوک له ما سره یو ځای ده. هغه زما ورور ده، هغه ځوان ده، هغه وطن فرست.
کلیبی خود خصوصی دون که پده هیواد که در دیره یستون زبنیادی لامل اداری فساد بودی، خوترسنگ نور و ملی و نریوال و بنسطونو هم پده هیواد که در فساد سرد مبارزه پر سرنگوالی نیوکی کردی. سیگار هم امریکایی مسئولینو تا پی اولیخ که پا افغانستان که در فساد پروراند مبارزه للاسترولن و دکه ندبللی. اویلی دی چه دا مبارزه تر دیره در کاغازونو پر مخ او پر وندو ور طوله ده.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبر مرجع ده.
دوه کلمه کی معلول لث کلن محیب الله لکور تر شونزی په سینت کې دی. خدای ازادي رادیو د یو ویډیو راپور تر خبرې دوه وروسته د ژوند بڼه بدله سوی ده. د چ څنګه شریف الله شرافت براتو وی
محیب الله به له کوره تر ښوونځي شاوخوا یو کیلومتر په خړپوړ وهل او په سینه بڅکېدی. نوموړي نه یوازې دا چې ډېر کړه او ګاله، بلکې کله چې به تر ښوونځي رسېده لاسونه او جامې به یې ټولې د لارې په ګردونو او خاورو لړلې وي. خو د دې معلول کوچني په ژوند کې وروسته له هغه بدلونونه راغله چې ازادي راډیو د ده پر ژوند د څه باندې دوه کاله مخکې یو ویډیو راپور خپور کړ. محیب الله چې په خبرو کولو کې یو څه ستونزه لري، خو د ښوونځي او درس ویلو سره لیوالتیا زیاته ده او په ترینکوټ کې د یوې ښوونځي زده کوونکی دی. د ده 23 کلن پلار نور محمد ازادي راډیو ته وویل، زه یې دوه کاله مخکې په ډېر کړاو تر ښوونځي تلو، خو اوس یې د تګ راتګ لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته شوي دي.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی ښوونځی ته، اوس دا بازکلان چې تاسې موږ ته راته کړي، دا مسلمانان موږ سره کومک کړي دي، اوس به د هغه ښوونځی ته دی په بازکلانو کې ښه وساز یې. موږ پخوا د ده سره ډېر په تکلیف وو، اوس ډېر وساز شوي یو چې دی دا بازکله کې ډېر کومکونه راسره وسو. څلور پنځه بازکله دي، د هغه د بازکلان یې راکړله، د ده جامې یې راته راکړلې. نور داسې یو دوه ګښته رالی راته، یو مسلمانو ډیر د خورا د کور شان را ترا کړل.
هغه راپور چې د محیب الله پر ژوند د جوړ سوی وو، نور محمد د خپل بیوزلی کیسه په کښې کې کړې وه او د خپل زوی د پالنې او درملنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. هغه غوښتنه چې مرستندویه بنسټونو او اشخاصو ورته مثبت ځواب ووایه. د نور محمد په وینا د خلکو مرستې نه یوازې دا چې ښوونځي ته یې د ده د معلول زوی د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې، بلکې هغه ته یې د خلکو پاملرنه زیاته کړې او په وړاندې یې د پخوا په مقایسه د نورو ماشومانو چلند هم بدل سوی دی.
په خو د خلکو د کوچنیانو به پسخندونه پهوله، خدای به راوتی به تلی نو سو چا به سات پر تېروي، کوچنیانو ښوونځی ته به تلی، ډله به پیسې وساتې په تېروي. او اوس خو ښه سم روان یې، ښه دغه یې بازکله کې وسه ولاړ سي، هلته ښوونځی ته خپل دغه کوي بېرته راځي په بازکله کې.
د محیب الله سره په مرسته کې ډېره ونډه د اتا په نوم یو خیریه بنسټ اخیستې. د دې بنسټ مشر عطاولا شګیوال ازادي راډیو ته وویل، کله چې ښوونځي ته د محیب الله پر سینه د څکېدو ویډیو راپور د ازادي راډیو پر صفحه ولیدی، نو د دې کوچني سره یې د مرستې هوډ وکړ. محیب الله له مور څخه په پښو معلول زیږېدلی دی. که څه هم ډاکتران وایي چې د محیب الله د وجود غړي سلامت دي او که سمه درملنې وسي کېدای سي چې مالیات یې راکم سي، خو پلار یې نور محمد وایي د زوی درملنه یې په کابل کې د ډاکترانو له توان وتلې او ورته ویلي دي چې له هېواده بهر یې د زوی درملنه کېدای سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې بهرنی مسله د امریکا دوی ستري جنگل وته کې د ایران او بوته تیر موال وته. راپورونه وایي چې امریکا غواړي ایران ته خبرداري ورکړي چې د خپل اټومي ساينس پو د وجل کېدو د غچ لپاره د حمله په فکر کې نه وي. تیر کال د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی له وجل کېدو وروسته ایران په عراق کې د امریکایي پوځیانو د اډې پر لورې توغندي ویشتلی وو. اسمت سروان تفصیل لري.
دویستری امریکایی جنگی الوتکی که پرون پنجشنبه د خلیج د سیمه د درو عربی هیوادونو له جنگی الوتکو سره یوځای د ایران ساحلي قلمرو ته نږدې والوتي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته راپور له مخې امریکایي چارواکو وویل د دغو ستراتیژیکو بم غورڅوونکو الوتکو د الوت هدف ایران ته د احتمالي اقداماتو د مخنیوي پیغام او په منځني ختیځ کې د ثبات ساتلو لپاره د امریکا پر ژمنې ټینګار و. د امریکا دوی بی 250 اچ سترافورتریس الوتکې د چهارشنبه په ورځ د دې ماموریت لپاره د امریکا د لویزیانا ایالت د هوایي ځواک له اډې والوتې. د دغو الوتکو ماموریت ټول ټال 6.5 ساعته دوام وکړ. دغو الوتکو چې د سعودي عربستان او دوو نورو عربي هیوادونو جنګي الوتکې هم ورسره ملګري وې د ایران د اوبو قلمرو ته نږدې 2 ساعته په هوا کې تیر کړ. دا په څه کم یوه میاشت کې دوهم ځل دی چې جنګي الوتکې د دې سیمې په فضا کې لیدل کیږي. امریکایي رسنیو درې اونۍ وړاندې ادعا کړې وه چې په سپینه ماڼۍ کې په یوه غونډه کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم پکې ګډون درلود پر ایران د حملې پر احتمال خبرې وشوې. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته راپور له مخې د دغو الوتکو دا تازه ماموریت د ایران د اتمي ساینس پوه محسن فخری زاده له وژل کېدو وروسته د ایران د پوځي اقداماتو د احتمال په اړه په امریکا کې د جدي اندېښنو ښودنه کوي. همداراز دا مانوره وروسته له دې کېږي چې په عراق کې د امریکا له لوري د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قماندان قاسم سلیمانی تلین په رانږدې کېدو دی. راپورونه وایي چې امریکا د خپلو دغو دوو سترو الوتکو په اړه چې خورا درانه او قوي بمونه او اتمي وسلې وړلی شي په خلیج کې خپلو متحدانو ته خبر ورکړی و. تر دې څه موده وړاندې د امریکا الوتک وړونکې بیړۍ له درو جنګي بیړیو سره د مخکیني مهالویش خلاف په سیمه کې تر نامعلومې مودې پورې پاتې شوه او بیرته امریکایي اډې ته ستنه نه شوه.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي رادیو د خبریال الیاس دایی قاتل نیولی دی. داعش یا د اسلامي دولت سختریزي ډلې په ننګرهار کې د خبریالې او د ښځو د حقونو د فعالې ملالې میوند د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د ژورنالیستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو وار بیا وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ایز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. آیرلند وایي د افغانستان په وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو پرون د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په برازیل کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره پر یو وخت د دغه هیواد حکومت اعلان وکړ چې په 2021 میلادي کال کې به د دغه هیواد ټول وګړي د کورونا وایرس پر وړاندې واکسین سي. او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا د سیمې د مشر رمضان قادروف پر ضد نور بندیزونه ولګول.
دا ژوند رنگونه.
سلام رو رنم دت سده او د کوم زی اوسیدون کای
می سید حسن د میدان ولایت اوسیدون کای.
اها سید حسن څومره موده کیږي چې بادام خرڅی؟
دا خو د لس دولس کال کیږي زدا کار کوم.
کار چلی کی دلته خنه؟
دلته خدا خدای پزل د خدام د ورځ سلور 350 دیاړي د وزم.
دا بادام د کوم زین راوړی تاسو؟
د لمزار.
د لمزار راوړی ډیر من پڅو یې راوړی.
من نوړو د شپږی 120 روپۍ.
بیا دلته من پڅو خرڅوي.
دلته 3000 سلکان 3000 برابر خنن کیلو کې شل ډیر سپې بد کیږي.
د ورځې 2 کیلو بادام خرڅی.
د ورځ یار کله شل کیلو سی کله پنځل سی ډیر سی برابر نه نو تو د خدای نه
په ددون مقدار چې تاسو ویلې څو نه ګټه پکې کوي
نو د ورځ سی ډیر په کیلو کې پات کې ګل سر په تل وړي ل پنځر په شاپر ما پر سی خاور سی نو پنځل سر په نو تک پات کې
او په کورنۍ کې څو تنه یاستې
اتلس
اتلس کسان یاستې دا ټول اتلس کسان استاله استناس د کنه هر یو خپل کار لري
دوه دانه غټ یو نور ټول دغه دوه لاسناس
څنګه بیا په دې باندې موږ زره کیږي
خدای شکر الحمدلله خو مجبورې ذاتی بچي ګونو چاته خو سوال نسو کوله نو چاته غ کوله سو نو نم سو کار زاخلي
کور م څنګه کور م کرای دی کور م خپل
کور م کرای دی
ا چیرته اوسېږي
کله شمت خان ته
د کور کرای ته نور کوي
شپږ زره روپۍ
فعلاً د خپل دغه کار ناراضي
نو بس ذاتی بچي وو شکر الحمدلله ذاتی به په دې حال به شکر باسو ذاتی به دینه نور شه دینه دې سخته خدای نه راوړي
ډیره زیاته مننه خیر سي
مننه